په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروی د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویست دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پنځمه نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشوم مانو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 8 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 12 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د 14 علت ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړه کړې او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړې. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 8 شپږ اتیا وبخي کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکېل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 12 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحمه امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته عذاب پریکړي او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر دوبخې تارا سپهری فر له قوله راغلي چې وای چارواکو په تیرو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته ده چې بعض مثلا اوس په ولایتو کې دی زس ځایو کې دی څه هلته امکانات د صحیح نشته.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ د هوز د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بېګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
radio.com هم اوریدی شي. اوس هم راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. څنګه تاسو
دغه راز وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مو هم د ای ویانا د رواني غونډې موضوع ته ځانګړې شوې چې پکې له 150 زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لکتر لګ 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهین مل پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغۍ چې تر ډېره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف تیره شپه ناوخته په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وو چې له دې ډلې څخه 43 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په ځلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوی ونه کړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لرې دي، کلي ډېر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وقتی طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې هم له ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې هم سیوری غړولی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یا یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنې دي چې کچېرې دومره شمېر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کېږي، دوی پر روغتیا به اغېز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه ښه دی تقریبا که مونږ د 3% سنجش وکړو امکان لري چې تر 50% ماشومانو ته همدغه صحي پاملرنه شوی، خو که مکمل کدو مونږ 80% ونیسو که یا 100% ونیسو په هغه به اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته دی چې بعض مثلا اوس په ولایتو کې دی زس ځایو کې دی څه هلته امکانات د صحي نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشي هغه امکان لري ټول ته ونشي. باغ ځایو کې مثلا که ولایتو د مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته. خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي. اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه و چې تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه.
بله ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې 1,10,000 ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه نه دي ترلاسه کړي او ورته نه دي شوي. د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست؟ فکر کوي وضعیت همدغسې دی په افغانستان کې؟
نصف خبره ټیک دی په دا خاطر څه یو حساب دا دی څه دوی هغه پخپله یونیسف کدی پخپله ټیمونه لري دوی امکان لري ساحې ته وګرځي. یو مونږ دا یو څه مثلا پخپله په شفاخانه کې کار کوو مونږ څه خلک مونږ ته راغلی یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړې څه مریضان مونږ ته راغلی او د دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې. بعض دی څه ماشومان ته که یو دوزې ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یا پخپله کله څه مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړې د یو ځای نه راغلی د اطراف نه څه اوس لږ وضعیت ښه شوی آرامي دی که مونږ ورنه پوښتنه کړې څه تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه. داسې فکر وکړه څه دوی نه دی اخیستې حتما د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې.
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت؟
اوس داسې دی څه پایلې داسې به وي څه امکان لري ماشوم د سلوت اول مثلا فالج داسې ماشومان دی څه مونږ لیدلی څه کله څه واکسین ورته نه رسېږي یا نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فالج شي. هغه مقامت د وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه پخپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی څه وجود کې زخ کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انتیبادي تولیدوي ترڅو څه ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي. که یو ماشوم امکان لري څه واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي. مشکل دا دی څه معافیت ده یا مقاومت ده د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډیر ټیټ به وي.
د ماشومانو د داخله برخه له ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه و چې هغه ماشومان چې د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې وه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بېګنیو 2 چاودنو د مړو شمېر 1,000 کسانو ته لوړ شوی. د خیبر پښتونخوا له د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان هم شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د دغو چاودنو په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړی وه او له چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې د دې چاودنو علت باید معلوم کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان نور راپور کوي.
دې وخت کې په نشاط چوک بینګوره کې د خیبر پښتونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځو د کابل کې د سی ټی ډی یعنی هغه تاڼه چې پای کې د ترهګرو مقدمی چلیږي پاغي باندې چې ډېر تفتیش کیږي پاغي 14 شو هغه 14 کې چې دینو تر دې د ما 19 کسان پای کې مړ دي چې پای کې 2 پولیس اهلکار دي او نور چې دین هغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي دغه رنګ په دې کې شپېته پوری کسان چې دینو جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغلی او هغه د میډیا سره خبرې وکړې چې دا یو 14 چې دا د ترهګرۍ نه و په دغه تاڼه کې دنده چې کوم 14 کې مواد وو هغه ډزیدلی دي. دوی ویل چې 1700 کیلوګرامه 14 کې مواد وو چې هغه ډزیدلی دي او دغه سره د دغه ودانی چې دا هغه په مکمله توګه رنګ شوی ده چې هغه 3/4 ده. بیا چې د نورستا دغه نه لږ شپه ورستا 3 بمونه دغه کې پرخه خو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دغه تباہ کړ ایناکر کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټی دارو په ولکه کې هغه سیمه د نو څه کړی دي نه. په دې وخت نشات چې وخت بنګوره کې چې دا د سوات سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج رابللی دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه دی کې دام را چاودون کې مواد د کم ځای نه راتل. دوی وایي چې حکومت دی په صفا پاکه خبره وکړي چې دا د ترهګرۍ تورو ایمانې میزایل راغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دی یا خودکش ده. دا غوښتنه کوي دې وخت کې چې دی نو د هغې یو ترجمان خورشید کاکاجي هغه خبره کوي، هغه دغه قوم ته خبره کوي چې یاره په سواد کې بدملي مونږ نه غواړو.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز احمد خان چې د خبر پښتونخوا د سوات له سیمې د تیرو د بیګنیو چاودنو د وروستي وضعیت او د غرس په سیمه کې دغو چاودنو په وړاندې د خلکو د اعتراضي لارون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس په ایران کې ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوي حقایق خبر کړی دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه زورول کیږي. دا راپور احمد تکل کتل یو لندیزي تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهریفر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهریفار زیاتوي چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاک د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي داسې شواهد یې ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې یې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې توقيف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بلوم راي د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په وروستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوتنیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پرته یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونۍ په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستان د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبسته ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونۍ وروسته لدی ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستان د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګارټ اکسنر په خپل لیکنه کې هم دا راسوي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډیره په خطر کې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت پر موافقه او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغېز تمرکز لري. خو د ځواکونو د استلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندانو او د ده د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس کله چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته له دې چې د 2020 په مې میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 2020 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شوه. د واشنگتن اگزامینر رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښيي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپله ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ټرمپ پر حکومت اچول شوې، دا هم ویل شوي وو چې د ولسمشر بایدن حکومت له یوه داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه وو. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. ډېر نورو امریکایي ورځپاڼو د دوشنبې د ورځې په ګڼو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکنې خپرې کړي چې لومړی پلای واشنگټن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پټ سند کې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حملې پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند دهوز لری پرتی او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابډ وهلي او پیسې سره راټولې کړې څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړې او د همدې لپاره په خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا هغه کوټي ګوتا د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه آرام کړي، چا کولنګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولي، خاورې او تیږې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلي ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولی دی. اوس د تیږو په راویستلو او ماتولو بوخت دی. د دهوز قومي مشر صفت الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږه سرک شروع کړی دی په خپل مصرف باندې، چې هغه مونږه د برخو په حساب باندې پیسې راخلو. مونږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې قینو کوي. دونه غربت دی چې خلک د ولس خپلې یینې راخلي یینې هغه سره په سکوټر ساتي. مونږ سره څه پولیس څه کار دی شروع اوسه پورې دا د ولس الې ځلې دي، دا د ولس خپلې د غوښو خواري دی. دلته مونږه د سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکي وایي د سرک نشتوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورونو ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفت الله:
مریض به مونږ واغسته په جنازه کې به مونږ وړو، په دوه کسه به جنازه وړله او چې کله به خورو ته کوزو هغه مریض به زیاتره د ژوند د لاسه ورکړی وو. اوس دا شروع مونږ کړې ده او د اندازې ته هم راورسو چې د دې سکواټره پورې چې کوم دی نو بس ورکوټه ګاډه راخېږي. زمونږ یو ولادي مریض را روان شي په لارو کې د هغې اولادونه پیدا شوي، بعضې اولادونه ضایع کړي دي. زموږ سرکونه نشته دی، مونږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا هغې بیخي ویل نه کېږي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو یو ځل بیا د سرک په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي څو له اوسنیو ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپله هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لرې پرتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندوی ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغوی دغه خپل سرک کې لګی دي په خپلو لاسو بیچارهګان چې دی کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د ډبلیو فی د دغې موسې نه غوښتنه کوو، دغه شان د نورو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه د دغې خلکو سره په دغې بخش کې او په دغې کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسه وکړي.
د کونړ و ټپور ولسوالۍ د دهوز نوي کلي اوسېدونکي په داسې حال کې خپلې سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلي ګاونډ کې د دهوز یو بل کلي ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
څېړونکي بریالي شوي چې داسې بنداز جوړ کړي چې د تپ یا زخم د نه رغېدو په صورت کې خپل رنګ بدلوي. دوی وایي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نور له اسمت سروانو.
په سویډن کې طبي څېړونکو داسې بنداژ جوړ کړی چې که ټپ خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنګ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اوربرو پوهنتونونو څېړونکي وایي دا بنداژ به له ډاکترانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د ښه کېدو یا نه ښه کېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ په ښه کېدو نه دی کولی به شي چې ژر بنداژ لرې کړي. د دوی د څېړنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامله ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لوبي ګام کې باکتریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تېرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څېړونکي وایي که ټپ مخ په ښه کېدو نه وي او خرابېږي د بنداش رنګ شین بخونه کیږي او له ورایه ښکاري چې رنګ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لرې کړي. دوی هم داراس وایي چې په دې هم کار کوي چې د دغه بنداش له شبکې سره د لیپو پیتاید په نوم مالیکولونه یو ځای کړي چې د باکتریا ضد خاصیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېږو. دا پیور کارت لرو، ډېره مودې سره دلته یو. نو وطن مو هلته دی چې موږ ځو پر بندر باندې، ډېر مشکلات دي، موږ نه پرېږدي. نو که چېرې یونیسیار والا سره موږ راغ شریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سهولت راته جوړ کړي نو ډېره مشکلي و موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کوي، ډېره مننه.
سلام علیکم. شاهد الله من د ننګرهار ولایت څخه. زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دا ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور د سرپرست نه درلود، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول، اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی. هغوی زما د امارت مشران غوښتنه همدغه ده چې باید دغسې تعصب څخه کار وانخلي، باید ټولو ته دغه پیسې حواله کړي چې هغوی خپل مشکلات حل کړي او هغوی ته خپل حق ورسیږي. مننه. هیله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشرانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. دا بحث هم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د طالبانو د سیاسي مخالفانو او فعالانو په ګډون غونډه باندې څرخي چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي انتقلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویست دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. توماس ویست له ښاغلي ایګلند سره دغه خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبې پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دو چاودنو د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځم مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د چاودنو اله د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړې. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلن وي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلن او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلن قضیې څیړلې دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقه بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیرش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګ ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفصیل نه دی کړی، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلې دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د مې لومړۍ نېټه به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پېژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمت پیژندلو پر مسئلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشر د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغسې کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوي، لکه د بن جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هېڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیلمن یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیلمن یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیلمن یو چې نورې دغه تورې تیرې، دغه سولېدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړئ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، له مخکې هم ازمویل شوی دی، خو وروسته به بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې هدا اقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو. دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو. تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډې جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې را غونډ شوي دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده. پر پتیره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او که وکول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکاران او اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یوه بیرون نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړې.
ساده صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونی وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو، خو نظام ړنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبر ته زه راتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي؟ اول داسې کېږي، په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخښنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري، او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني، او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود، او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین حتی روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکراری تیری، هغه تیری چې منفوري شوي دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي، او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي. ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوي تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاری صاحب تاسو در شو، ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، یا د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري، او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بله انصاری صاحب. بله انصاری صاحب، زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بله،
تل دغه خبره کیږي، موږ په واسونو کې هم اکثرا شنون کې تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده، وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دي، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو، د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي، او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بله، الحمد افغانستان زرخیزه هیواد، افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شاړو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی، د افغانستان له خاورې سره، او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري، دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دي، د العالمین د احکامو په اساس، د ولقد کرمنا بني آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي.
ستاسینا نیولی دغسی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داس شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوق او قوانین او هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانې د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کوډونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو چې د خپل رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ؟ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله یې مالګه زیاتوي، کله یې مرچکۍ زیاتوي، کله یې دیګ څه وي، هغه تاسو درېم او څلورمه ورځ په خپل رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول بله وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسولو ستاسو خبره باندې
تاسو وګورئ د یو خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې موږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کرکټرونو سنبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شد و مد د دوی تیر کارکردګۍ د دوی د خاندان کارکردګۍ د دوی راتلونکو ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي، دغه په اساس په کارو په دندو وګمارل شي. دا هم الهی فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او که چیرې داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفا وي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفا وي چې دوی منی او 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 یا بیا زغمي.
مننه انصاری صاحب، مننه. بیا هم راځو ساده صاحب، دغه څیرې چې په د ویانا په غونډه کې را غونډ شوی دی او درې ورځې به دوی بحثونه کوي، د افغانستان پر وضعیت ویلي دي چې موږ غواړو چې داسې یو عمومي یوه اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څېرو، مدني فعالانو، د بشر د حقونو او دغه راز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمېر مشهور څېرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوي دي، اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څرنګه وکولی شي چې د طالبانو ضد یوه اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده، قانونوري صاحب، چې د تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړوونکي هم همدوی وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیولو د مافیایي کړیو سره اړیکې هم همدوی وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو، کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. یا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدوی مطرح کېږي او نړیوال هم داسې فکر کوي چې ګواکې موږ په قاتل رجال سره مواجه یو، بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې ازدي ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري؟ او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډه باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډه را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تختیدلی او سولیدلی پردی دی چی د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري. هیڅ کله د افغانستان خلک په کور دننه څخه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوندۍ کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې دی. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی. حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي خلکو یې پلارونه د جمعتونو نه شللي چې تاسو د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي. پخوانی متقاعد خلک دی اوسې د تنکونو یا د دغه څېړنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي سره کی مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ خدمات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندې په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څخه نور وژغوري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
مننه ساده ستاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپور تکړه ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبري وشي خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک لوي ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي ډیر نور هم خبرګون وښودل دوی هم خبرګون وښودل. څه فکر کوي چې دغه راتلونکي غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي. یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماکان غونډه ته وبلل شو لکه په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړې شو لکه د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظر وکړه. لکه د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تصویر چې امریکا کوم حرکت وکړ تامرستې ولېګلو پخوانی جنگ سالارانو ته د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي نو دغه تاسو غږ راپورته کوو تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي. داسې به وشي یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان له دې حالت څخه وژغوري او دا اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، که دوی واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کړي. دا د لوهي
ژون
کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، ودی باسي مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت پکې معلوم.
بله مننه کور ودان سید ذاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده، نړیوالو ویلي دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا نه غبسپنی وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کې نږدې چې د خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوهې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړې، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلوده، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی، که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي، هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډېر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
I love you.